د دلاغا سرود په غږ مو خایسته سندره واورېده. اوس د خبرونو او راپورونو وخت دی. السلام علیکم، زه صفی الله ستانکزیم. په دغه پروګرام کې را سره په تخنیکي چارو کې همکار دی عبیدالله عبید. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې ولسي جرګې له حکومتي مشرانو وغوښتل چې د هیواد اوسني وضعیت ته په کتو ملي اجماع راوبولي، او دا یې ښه وخت دی چې ملي اجماع راوغوښتل شي. د دوی په خبره نور راپورونه هم درته لرو، خو په سر کې مهم خبرونه. په سیمې او نړۍ خبرونو کې راغلي چې د بنګلادیش پوځي چارواکي وایي 40 تنه یرغمل شوي کسان چې ټول بهرنیان دي په پلازمینې ډاکا کې د یرغمل نیونی په پیښه کې وژل شوی دی. د سربیا پولیس وایي دغه هیواد په شمال کې د ډزو له کبله 15 تنه وژل شوی دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه. رحمت الله افغان وایي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو د صلاحکار سرتاج عزیز وروستي څرګندونې د څلور اړخیزو غونډو د شمنو خلاف وبللې. د ننګرهار چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې د دوو قوماندانانو په ګډون 14 وسلوال طالبان وژل سوي، او د پکتیا د ولایتي شورا یو غړی څرنوالي ته معرفي شو. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د صلاحکار سرتاج عزیز وروستي څرګندونې د څلور اړخیزو غونډو د ژمنو خلاف وبللې. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل پاکستان لا هم د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو پر پریکړو عمل نه دی کړی.
دا غژمنو خلاف دی چې پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړي. هلته پاکستان ژمنه کړې وه چې د هغو ډلو پر وړاندې به اقدامات کوي چې د سولې له پروسې سره نه یوځای کیږي، خو له بده مرغه په دې برخه کې کوم ګام نه دی اخیستل شوی.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې پر افراطي ډلو زیات فشار راوستل ښایي معکوسه نتیجه ورکړي او تروریستي حملې لا زیاتې کړي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د دوو قوماندانانو په ګډون 14 وسلوال طالبان وژل سوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاني ازادي راډیو ته وویل دا عملیات تیره ورځ ترسره شوي چې د دوو ډاکسنو په ګډون د طالبانو یو اندازه مهمات او وسلې هم له منځه تللې. ښاغلي خوګیاني زیاته کړه چې له تیرې ورځې راهیسې افغان ځانګړي ځواکونو په حصارک ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په حصارک ولسوالۍ کې د خلکو کورونو سوځولې دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پکتیا د ولایتي شورا غړی سردار خان ملنګزوی د یو پولیس د وهلو او ډبولو په تور څرنوالي ته وروپېژندل شو. د پکتیا د امنیت قوماندان قادر ګل زدران نن په یو خبري غونډه کې وویل ښاغلي ملنګزوی تېره اونۍ د ګردیز ښار د لومړۍ امنیتي حوزې یو پولیس ډوهلی او ډبولی و. بل ورته د پکتیا د والي ویان نقیبات الوایي چې ولسمشر په دې برخه کې جدي دی او دا پیښه له نږدې څاري. تر اوسه خپله ملنګزوی په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کندهار سیمه چارواکي وایي چې د شاولیکوټ ولسوالۍ کې ناپیژندو وسلوالو په یو کور حمله کړې چې د درې ښځو په ګډون یو تنه وژلې. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تیره شپه د ملي کاریز په سیمه کې رامنځته شوې ده. ښاغلی خپلواک زیاتوي چې د کور د غړیو له خوا په متقابلو ډزو کې یو حمله کوونکی چې هویت یې نه دی څرګند وژل سوی. د کندهار چارواکي وایي تر اوسه د حملې انګیزه معلومه نه ده، خو په دې اړه پلټنې پیل شوې. تر اوسه دغه پیښه په اړه چا څه نه دی ویلي. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زما له همکار څخه واوري.
د بنگلاديش پوځي چارواکي وایي 40 تنه یرغمل سوي کسان چې ټول بهرنیان دي په پلازمینه ډاکا کې د یرغمل نیونې په پیښه کې وژل سوي دي. امنیتي ځواکونو پر هغه رستوران چاپه واچوله او شپږ وسلوالې چې دغه کسان یې یرغمل کړي وه وژلې دي. د پولیسو په وینا د ډاکا په یوه ډیپلوماتیکه ساحه کې د پولیسو شاوخوا سلو کمانډو ځواکونو د او زغرولو وسایطو په مرسته پر دغو رستوران چاپه واچوله او 14 یرغمل سوي کسان یې چې درې تنه بهرنیان و خوشې کړل. د بنګلاديش صدر اعظم شیخ حسینی یرغمل نیونکي تروریستان وبلل.
له تروریستانو سره مو لس ساعته جګړه وکړه او 14 برمته سوي کسان مو وژغورل، خو څو تنه مو ونه سوی ژغورلی. څو کسان ټپیان سوي هم دي. موږ شپږ تروریستان په غزه کې وژل او یو تن نیول سوی دي. دغه تروریستان کوم مذهب نه لري.
پرون د دې حمله په وخت کې په دې رستوران کې د نورو ترڅنګ دوه جاپانیان و ایتالویان او نامعلوم شمیر هندیان هم حاضر و. د اسلامي دولت ډلې داعش د حمله مسولیت منلې او ادعا کوي چې څلوروشت کسانی وژلې دي. د سربیا پولیس وایي د دغه هیواد په شمال کې د ډزو له کبله 15 تنه وژل سوي او لږ تر لږه 40 تنه نور ټپیان سوي دي. پیښه د پلازمینه بلګراد په 80 کیلومتري په یو کافي شاپ کې سوي ده. د پولیسو په وینا یو وسلول نن سهار کافي شاپ یا قهوخانې ته دننه سو او ډزې پیل کړې. مشکوک سړی نیول سوی دی. د پولیسو په اعلامیه کې دغه کس د زایټ اس په نامه یاد سوی او ویل سوي چې اول یې خپله ښځه او یوه بله میرمنه ووژله، بیا یې په قهوخانه کې پر نورو ډزې وکړې. که څه هم پولیس په دې اړه څېړنې کوي، خو د سربیا یو ټلویزیون راپور ورکړی چې د دې ډزو علت شي د ښځې او خاوند ترمنځ کورنۍ ستونزه وي. پولیس وایي د دریو کشرانو په ګډون د هغو او کسانو صحي وضعیت ډېر نازک دی چې په پیښه کې ټپیان سوي دي. د عراق په موصول کې د اسلامي دولت ډلې یادایش یو پوځي مشر د امریکا تر مشرۍ لاندې د ایتلاف په هوایي حمله کې وژل سوی دی. د امریکا دفاع وزارت پرون دغه خبر ورکړ. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کوک وویل تیره میاشت د داعش د نورو مشرانو پر ضد په هوایي حملو کې د عراق په موصول کې د داعش رهبري سخت ځپل سوې ده او د عراق په شمال کې هم د دې ډلې دوه مهم پوځي مشران له منځه وړل سوي دي. پیټر کوک زیاته کړه تیره شنبه موصول ته نږدې په حمله کې باسم محمد احمد سلطان البجاري چې د جګړې په چارو کې د داعش مرستیال وزیر وو او په 2014 میلادي کال د موصول په نیولو کې د داعش ډلې رهبري کوله ووژل سو. بجاري پخوا د القاعده شبکې غړی وو. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل د عراق په دویم لوی ښار موصول کې د داعش بل پوځي مشر حاتم طالب الحمداني هم په هغه حمله کې وژل سوی دی. د عراق پوځ تیره میاشت په فلوجه کې د داعش پر ضد د هغو عملیاتو له کبله چې امریکا یې ملاتړ کوي د بریا اعلان وکړ. د عراق حکومت اوس د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیاتو ته ځان تیاروي. یوه روسي الوتکه له لس تنه سورلۍ سره لا هم د روسیې په ایرکوتس سیمه کې لادرکه ده. چارواکي فکر کوي چې الوتکه به نسکوره سوې وي او هغه سیمه یې هم په نښه کړې چې د دوی په باور الوتکه پکښې نسکوره سوې ده. د روسیې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکو نن وویل چې ایلیوشین 26 ډوله الوتکه پر یوه ځنګله نسکوره سوې ده. د روسیې په راپورونو کې ویل سوي چې د الوتکې پیلوټ وروستی تماس پرون سهار د هوایي ټرافیک له څارونکو سره نیولی دی. دغه الوتکې په یوه ځنګله کې د لګېدلي اور له مړه کولو سره مرسته کوله او دا یې په هغه ورځ دویمه الوتنه وه. او د اروپا د فوټبال جام لوبو په ترڅ کې به نن ایټالیا او جرمني سره مخامخ سي. دا لوبه د افغانستان پر وخت د شپې 11:30 بجې پیلېږي او ګټونکی یې نیمه پای لوبې ته رسیږي. تېره شپه ویلز وروسته تر دې جام نیمه پای لوبې ته ورسېد چې بلجیم ته یې 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د جولای 14 د دې جام پای لوبه ده.
تاسو دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اور کوي پانه هم کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري ولسی جرګې له حکومتي مشرانو وغوښتل چې د هیواد اوسنۍ وضع ته په کتو ملي اجماع راوبولي.
در تایوان برای مدیریت وضعیت ناسامانی که افغانستان داره یک اجماع ملی را دعوت بکن.
د اخترونو کې د پلاستیکي وسلو او پټاقیو د مخنیوي لپاره کمپاین پیل شوی. ښه خو دا ده چې دا کمپاین په خپله ماشومان مخته بیایي.
تجاران نه تقاضا مې دا ده چې توپک او تفانچه راوړي. موږ توپک تفانچه له جایه قلم کتابچه باید موږ ته راوړي.
نور مهم راپورونه هم درته لرو په دویمه برخه کې. دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه ده. حقیقت څه دی په پروګرام کې د ځوانانو چارو له موین سره غږېدلی یو.
دلته ځنې ځوانان دا غوښتنې کوي چې دا باید په وزارت باندې یا په مستقله اداره باندې بدل شي.
هیله ده تر پای راسره پاتې شي.
د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د هیواد وضعیت ته په کتو ملي اجماع راوبولي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې پر ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د هیواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او په ملي شورا یې هم انتقاد وکړ چې دغه ناوړه حالت په لازمه توګه نه څاري. د جرګې ځینو غړیو د پنجشنبې پر ورځ د میدان وردګو ولایت د پولیسو د روزنیز مرکز د لسګونو محصلانو مرګ ژوبله د امنیتي مسؤلینو بې پروایي وبلله. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په دې وروستیو کې په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د مخ په زیاتېدونکو ناامنیو له کبله ولسی جرګې د امنیتي وضعیت د ښه مدیریت لپاره د حکومت لخوا د داسې یوې ستراتیژۍ په جوړولو تاکید وکړ چې روانو حالاتو ته ځواب ورکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د هیواد په ناامنیو اندېښنه وښوده او له حکومت یې وغوښتل چې له دې وضعیت څخه د وتو په خاطر د ملي اجماع راوبولي.
مونږ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت رئیس او اجرایه مشر مخاطب کوو چې د هیواد ناوړه وضعیت په خاطر د ملي اجماع جوړ کړي چې د دولت درې ګونی بنسټونه د سیاسي ګوندونو مشران او ملي شخصیتونه پکې شامل وي.
خاغلی ابراهیمی دا هم وویل د نامنیو ترڅنګ په هیواد کې اقتصادي او سیاسي وضعیت هم پوره غور او پاملرنې ته ضرورت لري. د پر ملي شورا هم انتقاد وکړ چې د هیواد مهمو مسئلو ته په سرسری نظر ګوري او په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه په لازمه توګه نه ترسره کوي. د پنجشنبې په ورځ په یوې انتحاري حمله کې د میدان وردګو ولایت د پولیسو د روزنیز مرکز د لسګونو محصلانو مرګ ژوبلې ته هم اشاره وکړه او هغه یې وغندله. په دې حمله کې چې د پغمان ولسوالۍ اړوند د کمپنۍ د ساحې د حیدرخان کلا په سیمه کې وشوه، د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 22 نوي فارغ شوي پولیس پکې ووژل شول او د ملکي وګړو په شمول 9 پکې ټپیان شول. په عین وخت کې د ولسی جرګې ځینو غړو دا حمله یو جنایت وباله او امنیتي مسؤلین یې په بې پروایۍ تورن کړل. د جرګې غړي وږمې صافۍ وویل
دوی هغه لباس واغوستل چې د وطن د خدمت لباس دی، مګر متاسفانه هغه لباس یې په وینو ککړ. د دوی بې تنې بې سره تنې د دوی کورو ته وړل کېږي او دغه هغه ضعیف مدیریت ښایي چې زموږ چارواکي په خپل عیش او عشرت کې نغښتي دي.
ځینو وکیلانو بیا د تورخم په سیمه کې د ډیورند د کرخې پر سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر راپورته شوي ستونزې اندېښنه وښوده. د افغانستان د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل د دولت درې ګونې قواوې د یوې اجماع په بڼه د هیواد روان وضعیت څېړي او د ملي اجماع د رابللو ضرورت نشته.
اجماع در خود قوی مکننه، قوی اجرایه و قوی قضایه.
مکننه، اجرایه و قضایه قوی یو ځای کار کوي او ملي شورا هم د ملت اراده تمثیلوي، نو د دې له امله ملي اجماع ته ضرورت نشته.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر سیاسي جریانونه، ګوندونه او داسې نور رامنځته شوي او ډېری هڅې کوي چې له حکومت سره همکاري وکړي. جاوید فیصل دا هم وویل درې ګونې قواوې د قانون په چوکاټ کې فعالیت کوي سو یو د بل په مشوره روانو ستونزو ته د حل لارې ومومي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان جمهوری ریاست د سرتاج عزیز ورسې سرګندونی چې ګواکې پر تروریستي ډلو فشار به معکوسه نتیجه ورکړي د پاکستان د ژمنو خلاف بولی دارګمانی ویاند. شاه حسین مرتضوی د شمې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل لبد مرغه پاکستان د تروریستي ډلو پر ضد د پوځي اقدام پاړه پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د جمعې پر ورځ اسلام آباد کې یوې خبري ناستې ته وویل پر تروریستي ډلو فشار به معکوسه نتیجه ورکړي. تفصیل د حدیث پردیس پر راپور کې چمدا اوس سره په سټوډیو کې ده.
د افغانستان جمهور ریاست د سرتاج عزیز روسي څرګندونې چې ګواکې پر ترهګریزو ډلو فشار به د ورانکار فعالیتونو د زیاتېدو سبب شي په څلور اړخیزو غونډو کې د شوشمنې خلاف عمل بولي. د ولسمشر د ویاند یو مرستیال شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت تمه لري چې پاکستان د تروریستي ډلو خلاف پوځي اقدام وکړي. دی وی دا د هغه شپنې خلاف عمل دی چې پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې کړې وه. په هغه ناسته کې پاکستان وعده کړې وه هغه ډلې چې د سولې پروسې سره نه یوځای کیږي پر وړاندې به اقدام کوي، خو له بده مرغه تر اوسه په دې برخه کې کوم عملي ګام نه دی پورته شوی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د جمعې په ورځ اسلام آباد کې یوې خبري ناسته ویلي وو چې پر تروریستي ډلو فشار به معکوسه نتیجه ورکړي او د ترهګریزو بریدونو د زیات زیاتې دو لامل بشي. د سرتاج عزیز لدې سرګندونو سره ټاکل شوې د جان مکن په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو پلاوی بعد شنبه او یک شنبه په ورځو کې له پاکستان څخه لیدنه وکړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو سلاکار ویلي چې له دغه پلاوی سره د کتنې پر مهال به د تروریستي ډلو پر وړاندې د پاکستان له مبارزې هم دفاع وکړي. له دې وړاندې سرتاج عزیز ویلي وو چې طالب مشران په پاکستان کې ژوند کوي او له روغتیایي خدماتو څخه هم برخمن دي. د امریکا متحده ایالاتو تیر کال پر پاکستان هغه پیسې قطع کړې چې وړاندې له حقاني شبکې سره د مبارزې لپاره دغه هیواد ته ورکولې. سیاسي کارپوهان محب الله شریف بیا وایي چې د سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې د پاکستان د واقعي سیاست ښکارندوی کوي.
زه فکر کوم د سرتاج عزیز دغه وینا وکولی شول د پاکستان د سیاست هغه رښتینی څېره رابربنډه کړي چې د کلونو کلونو راهیسې له ځانه سره ساتلې وه. تل پاکستان د هر ډول ډلې ملاتړ تر هغه پورې کوي چې د پاکستان نفع او مصلحت پکې نغښتی وي.
ښاغلی شریفي وایي چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان پالیسي له هماغه پیله د ضد پالیسي و او دا موضوع اوس واضح شوې ده. د نوموړي په وینا تر هغې چې پاکستان خپلې ګټې د تروریزم په تمویل کې ګوري دغه پالیسي به دوام کوي او په خبره امریکا هم په دې موضوع پوهیږي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو خبرونې پر لیکه آنلاین ازادي راډیو ټکی اورګو پانه کې اوریدل شي. همدارس facebook.com/ازادي راډیو تعقیب کړئ ل تازه خبرونو او پیښو به د فیسبوک پر پانه خبر شي. اوس به هم ورشو کندستل کند د زموږ همکار اجمل آریان یو ریپورت را لګړي چې په دغه خار کې د ماشومان لخوا یو مدني حرکت پیل شوی دی. دغه ماشومان له سوداګرو غواړي چې د اختر په ورځو کې د دوی ته د پلاستیکي وسلو او پټاقې او نورو موادو پر ځای قلم کتابچه او نور د تفریح او سرګرمی وسایل وارد کړي. دغه کمپاین ډیره غړي ماشومان دي او په یو غک په ټولو تجارانو باندې غک کوي چې باید نور د پلاستیکي وسلو راوړل بند کړي.
په کندز ولایت کې یو زیات شمیر ماشومانو د یو کمپاین په پیل کولو سره د هغو پلاستیکي ټوپکونو د پلورلو او پیرودلو پر ضد خپل غږ اوچت کړ چې د یو شمیر افغان سوداګرو لخوا له ګاونډیو هیوادونو څخه د ماشومانو د لوبو د وسایلو تر نامه لاندې افغانستان ته راواردېږي. دغو ماشومانو په خپلو خبرو کې وویل نور دوی نه غواړي چې د لوبو وسایل جنګي وسایل او تجهیزات وي.
زه غواړم تجاران نه تقاضا مې دا ده چې توپک او تفانچه رانه وړي. مونږ توپک تفانچه له جایه قلم کتابچه باید مونږ ته راوړي، بس د نور همدومره جګړې.
ماشومانو د دغه کمپاین په لړ کې د کندز ښار پر یو شمېر دوکاندارانو یې داسې کاغذي پاڼې وویشلې چې په هغو کې له سوداګرو څخه هیواد ته د ماشومانو د لوبو د وسایلو تر نامه لاندې د پلاستیکي ټوپکونو پټاقیو او داسې نورو جنګي وسایلو او تجهیزات د واردولو د مخنیوي غوښتنه شوې وه. په دې کمپاین کې ګډونوالو ماشومانو د دې ولایت او د هیواد پر ټولو ماشومانو هم غږ وکړ چې وروسته له دې د خپل د لوبو د وسایلو په اخیستو کې دغه ټکي ته پاملرنه وکړي. دغه کمپاین په کندز کې د یو شمېر مدني ټولنو فعالانو لخوا او په دې ولایت کې د بشري د حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر او د کندز د امنیت قوماندانۍ په مرسته جوړ شوی وو. په کندز کې د مدني ټولنو یو تن غړي برېښنا کاکړ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دغه کمپاین اصلي هدف د پلاستیکي ټوپکونو او پټاقیو په اړه چې د ماشومانو د لوبو د وسایلو تر نامه لاندې افغانستان ته راځي عامه پوهاوی وبلله.
یو شمېر تجاران چې له پاکستان او نورو هیوادونو پلاستیکي توکي لکه تفنګچه پټاقي دا شیان واردوي، ځکه چې دا تفنګچه او دا پټاقي دا ځینې شیان څه ډېر مضر دي موږ ماشومان ته په دې باندې منفي اغېزې کوي. کېدل جنراته کې کتابچه قلم اوسېږي دوی به ډېر ښه شیان بورنه ایزده کې او د موږ راتلونکي نسل به له جنګ نه لرې اوسي.
په ورته وخت کې یو بل مدني فعال غفران ارمان هم په خپلو خبرو کې له ملي سوداګرو څخه وغوښتل چې د جنګي وسایلو پر ځای باید ماشومانو ته د لوبو ګټور توکي وارد کړي.
از تاجران ملي نیز تقاضا میکنیم اسباب بازی کې باعث رشد فکری نوعالا شوه.
زه له ملي سوداګرو څخه غواړم چې د ماشومانو لپاره د لوبو هغه وسایل وارد کړي چې د کوچنیانو پر ذهن او فکر باندې مثبت اغیز وکړي او د هغو توکو له واردولو څخه ډډه وکړي کوم چې زموږ د ماشومانو پر ذهن باندې منفی اغیزه کوي. په همدې حال کې په کندز کې یو شمېر دوکانداران او ملي سوداګر هم د ماشومانو له دې کمپاین څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او په دې برخه کې د ماشومانو اندېښنې پر ځای وبللې.
له کند زمو پر راپور کې وریدل چې ماشومانو د پلاستیکی وسلو د نه کارولو اعلان کړی دی او کمپاین پیل کړی چې دا وسلې باید وارد نه شي. خو د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي په اختر کې د ماشومانو لخوا د پلاستیکی تفنګچو او پټاقیو د کارونې د مخنیوي په خاطر کورنۍ باید له پولیسو سره په ګډه همکاري وکړي. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل افغان سوداګرو څخه دغه وزارت غوښتنه دا ده چې باید هیواد ته پلاستیکی اسلحه او پټاقي وارد نه کړي، کنه نو له قانوني چلند سره با مخشی. لکه غلی صدیقی سره مرزی احمدزی مرکه کړي او په سر کې پښتنه کړي چې افغان پولیسو په اختر کې د ماشومانو لخوا د پلاستیکی وسایلو د کارونی د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیولی.
دې ټوکی صادرول یا راوړل افغانستان ته دفتر کوم دا یو کار نه دی، دغه د خوشنات د فرهنګ ترویج مسله ده. په خو هم پولیسو په هر ولایت کې د دې کار مخنیوي کړی، خو یوازې د پولیس په فعالیتونو باندې او تلاش باندې دغه مسله موږ نه حل کولی سو. یو د کورنۍ په دې کې ډېر مسلحت واقع د بلې خوا سوداګر دي هم دې ته پام وکړي چې دا یو ناوړه فرهنګ دی او د دې مخنیوي وشي. په لسګونو دوکانونو او کسان چې دا کار کوي هغوی د پولیس لخوا مخنیوی کوي، اما یوازې د پولیس په تلاشونو او زحمتونو دا کار نه کولای شي دا فرهنګ له منځه یوسو.
صدیقی صاحب، اوس مهال هم چې اختر ته څو ورځې پاتې دي، په یو شمېر زیاتو دوکانونو کې پلاستیکي تفنګچې او ځینې نور پلاستیکي وسایل چې ماشومان لپاره ضرر رسوي په دوکانونو کې موجود دي. که چیرې افغان پولیس دغه سیمه وارد وګوري په دوکانونو کې د پلور پر مهال خبرګون به یې سوي څه اقدام وکړي؟
دغه مسایل یا د پلاستیکو رولر خو یو لوی ستونزه ده، خلکو لپاره یو لوی مزاحمت او وضعیت سوی. دغه خطر هم زمونږ پولیس دا شرایط لري چې دې مزاحمت مخنیوي وکړي. زمونږ هیله دا ده چې زمونږ پولیس په هر ځای کې دي شته د هغه خلکو سره چې پستاهي کړي دوی سره تفاهم کړي دغه مشکل حل کړي. نو تیر کالم دا کار سوی، په خو هم دا کار سوی، نو سږ کال به هم زمونږ پولیس ټول کوشش کوي چې دغه مزاحمت او ستونزه لري.
بله صدیقی صاحب، د کورنۍ چارو وزارت هر کال د اختر پر رسیدو سره د پلاستیکي تفنګچو او ځینو نور موارد باندې تاکید کوي چې دا باید لمنځه لاړ سي یا نه وي، او همدارنګه دوی وایي چې مخنیوي کوي. تر اوسه پورې په هر اختر کې دغه موارد تکراریږي، مخنیوي ولې نه کیږي؟ علت یې څه ده؟
علت دا دی چې نور نهادونه او خلک په دې کې ورنه ناخ، یوازې د پولیسو په زحمت او زیار باندې دا کار نشو حل کولی. لکه تاسو د سوداګرو نمونه یاد کړئ، سوداګر باید دې ته پام وکړي، دوی هم اولاد لري، دوی هم زامن لري. که دوی غواړي چې د پیسو لپاره د خلکو یا دغه خشونت ترویج کړي نو بېله خبره ده، نو په دې کې باید ټول ونډه واخلي. خلک، مور او پلارونه، سوداګر، هر څوک یعنې دا مسؤلیت لري چې د دې په مخنیوي کې خپل سهم ادا کړي، نو په یوازې په پولیسو باندې دا کار نه کوي.
د کورونا چارو د وزارت له ویاند ښاغلی صدیقی سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریدله. ښاغلی صدیقی، د اختر په ورځو کې د ماشومانو لخوا د پلاستیکي وسلو او پټاقیو د نه کارولو خبره وکړله او ټینګار وکړه سوداګر باید دغه وسلې وارد نه کړي، کنه له قانوني چلند سره به مخ شي، او همداراز کورنۍ باید خپل ماشومانو ته توصیه وکړي چې د اختر په ورځو کې دغه وسایلو څخه ډډه وکړي، البته دغه وسایلو له کارولو نه ډډه وکړي.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
خو اوس وخت ازادي راډیو ته غواګست. په پکتیا کې خلک شکایت کوي پاسپورتونه اخستلو کې زیات وخت لګي او لګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی له حکومت غواړي چې د دوی د ستونزو هواري لپاره جدي اقدامات وکړي. نور حال لسمی داوود تپان راکوي چې د پاسپورت توزیع کوونکي په غږ پیلېږي.
غیرت محمد الله، عزت الله، ابراهمان، خلاص.
د پکتیا اکثریت اوسیدونکو د پاسپورت ادارې مخ ته ولاړ ډیر خلک شکایت کوي چې په میاشتو میاشتې په پاسپورت شوبه کې پاسپورتونه ځنډیدلي او په خبره کې واسطه او پیسې ونه لري پاسپورتونه نشي اخیستلی او ستونزه یې نه واریږي. دا پاسپورت ادارې مخ ته ولاړو کسانو ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه داسې وویل.
زه حکمران دما نن دریمه ورځ سي پاسپورت راغله، وو به مې تریکت نور کار فاز دې تګی کې نه خلاصي. پیسې غواړي، پیسې نه وی رواسته دي، نه وی هغه دي، نه وی
په هغه سره تراسي کنه چې شنو پر پیسې
مې دما ورځ دما
پرون راغله پرون یو کارت
ځان ماري په کنه
نه نه شنو نه نه دې نه
مساخل اته مې ورځ مې
چې څنګه ناشته دلته ولي
خو پاسپورت جوړو
کومې شوبه کې ناشته
دا د مې تریکت
ولې نه خلاصي
خو پس موږ نه ډیر مخته کیږي
ډیر نور خلک هم د دغه ادارې مخته د خپلو کارونو سر ته رسیدو لپاره په ورځو ورځو منتظر پاتې شوي او د خپلو ستونزو په اړه وایي
در رباط وسیدونکه نوم حجستان زایده زدا څلويخ کاله کیږي په خارج کې او هر ځای چې تللم په پاکستان تللم په ایران تللم په هر ځای کې تللم خو دومره نه يم تکلیف سوی لکه دلته خاص دی واشته والا
د پکتیا ولایت پاسپورت ادارې مخته ولاړ ډیر داسې خلک هم چې 15 میاشتې وروسته خپل پاسپورت ترلاسه کړی وو دا پاسپورت اخیستو لپاره دغه ادارې ترغلي کسان دا هم وایي چې په اداره کې د غیر مسلکي کسانو ګمارلو دته زمينه برابر کړي چې په میاشت میاشتو د خلکو پاسپورتونه د غلطیو په اساس وځنډیږي موږ د خلکو دغه ستونزې او شکایتونه د پکتیا پاسپورت ادارې امیر سمنیار جولک مخته کې خوده هغه د بډو اخیستو تورونه رد کړل او وی ویل چې د اداري پرسونل کمواله او د کار زیاتوالی د دې باعث شوې دي چې خلک له ستونزو سره مخ شي خدای په خپل وخت د ستونزو په اواری کې اقدام کړی دی
چون په تشکیل کې موږ سره په بایومټریک کې نفر نشته لوی پکتیا ده دلته خلک مراجعین ډیر زیات دي هیڅوک نشي کولای چې دلته په یو زمان سره د خلکو بایومټریک خلاص او کم پاسپورتونه چې د خلکو ورک شوی دي هغه د سینه واقعس لري چې دوی په خپل هم مشکلات لري د چا په ګوته کې فرق دی چا په یو شي کې فرق دی چا بل شي کې هغه را چوي دي او بیرته ریاست محترم موږ ته هغه را لېګلې فرمونه بیرته سره ترمیمو او بیا لیگو
دا داونه ویل چې په راتلونکي کې دوی د خلکو د ستونزو واري لپاره کوم نوې طرح لري خو وی ویل چې ادارې ته نوې معرفي شوی دی او د اصلاحاتو راوستلو لپاره به ګړندي ګامونه واخلي خلک دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې په پکتیا کې له خلکو څخه پاسپورت لپاره اسناد ټولیږي او بیا د کمپیوټري چاپ لپاره په کابل کې د پاسپورت لوی ریاست ته استول کیږي او له هغه ځای څخه په شاوخوا شلو ورځو کې بیرته ګردیز ته رارسیږي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بنگلاديش کې پر یو رستوران د حملې او یرغمل نیولو مسؤلیت منلی د پلازمینې ډاکا په دې پیښه کې شل تنه یرغمل شوي کسان چې ټول بهرنیان دي وژل شوي دي د بنگلاديش صدراعظم یې یرغمل نیونکي تروریستان وبلل د نړیوالو اژانسونو په حواله صالح محمد صالح راپور لري
د بنگلاديش یو پوځي چارواکي وویل شل تنه یرغمل شوي کسان چې ټول بهرنیان دي د پلازمینې ډاکا پر یو رستوران د حملې او چاپی پر مهال وژل شوي دي امنیتي ځواکونو پر هغه رستوران چاپه واچوله او شپږ وسلوالې چې دغه کسان یرغمل کړي وه وژلي دي دغه پوځي چارواکي بریج جنرال نعیم اشفاق چودري نن په ډاکا کې خبرلانو ته وویل موږ شل مړي ترلاسه کړي د دوی اکثریت په تیرو وسلو په بد شکل سره وژل شوي دي د په دې اړه نور جزئیات ورنکړل د پلازمینې ډاکا په ګلشن مینا کې د رستوران د محاصرې په پای کې دیارلس تنه ژوندي پاتې سوي کسان چې درې تنه بهرنیان وه ژغورل سوي دي ویل سوي په دغو بهرنیانو کې یو تن جاپانی او دوه سریلانکایان شامل دي پولیس وایي نن پر رستوران د چاپې پر مهال دوی شپږ وسلول چې هلته یې خلک برمته کړي وه وژلي او رستورانت یې د برید کوونکو له موجودیته پاک کړی دی د بنګلادیش صدراعظم شیخ حسینی واجد یرغمل نیونکي تروریستان وبلل
له تروریستانو سره مو لس ساعته جګړه وکړه او دیارلس برمته سوي کسان مو وژغورل خو څو تنه مو ونه سوی ژغورلی څو کسان ټپیان سوي هم دي موږ شپږ تروریستان په هغه ځای کې وژل او یو تن نیول سوی دي دغه تروریستان کوم مذهب نه لري
پرون د دې حملې په وخت کې په دې رستوران کې د نورو تر څنګ دوه جاپانیان و ایټالویان او نامعلوم شمیر هندیان هم حاضر وه د پولیسو او اتو نه وسلول ترمنز دغه حمله او د امنیتي قواو لخوا د یرغمل سویو د ژغورنې عملیاتو لس ساعته دوام وکړ د چاپی په پای کې له رستورانت څخه دننه د دوه چاودنو اوازونه هم اوریدل سوي دي د اسلامي دولت ډلیا داعش د حمله مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې تلر وشت کسان یې وژلې دي ویل سوي چې په رستورانت کې ټول ټال 15 کسان یرغمل سوي و چې شل تنه یې د رستوران مراجعین او 15 شل تنه نور کارکوونکي وه
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل په دغه پروګرام کې مهم راپورونه دا و چې ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د وضعیت د کنټرول او اوسنی وضعیت ته په کتو د ملي اجماع راوبلي، خو د حکومتي چارواکو په خبره اوس وخت د اجماع نه دی، بلکې ټولې قوې په ګډه باندې د حکومت د سمون لپاره کار مخته وړي. اخوا د جمهوری ریاست په جمهوری ریاست کې چارواکو ویل د سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې چې ګواکې پر تروریستي ډلو فشار به معکوسه نتیجه ورکړي د پاکستان د ژمنو خلاف خبرې دي. په همدې سره رسیږو د پروګرام نیمایي دویمې برخې ته. البته مخکې لغې چې د دویمې برخې پروګرامونه درته تشریح کړم، لنډو خبرونو وخت رارسېدلی. رحمت الله افغان ستودیو کې ده.
د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو د صلاحکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې د څلور اړخیزو غونډو د ژمنو خلاف وبللې. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د دوو قمندانانو په ګډون څوارلس وسلوال طالبان وژل شوي. د پکتیا د ولایتي شورا غړی سردار خان ملنګزوی د یو پولیس د وهلو او ډبولو په تور سرنالۍ ته ور وپیژندل شو. د کندهار سیمه چارواکي وایي چې د شاولي کوټ ولسوالۍ کې ناپیژندو وسلوالو په یو کور حمله کړې چې د دریو ښځو په ګډون یو تنه وژلې دي. د بنگلاديش پوځي چارواکي وایي شلتنه يرغمل شوي کسان چې ټول بهرنیان دي په پلازمینه ډاکا کې د يرغمل نیونې په پیښه کې وژل شوي. او د سربیا پولیس وایي د دغه هیواد په شمال کې د ډزو له کبله 15 تنه وژل شوي او لږ تر لږه شلتنه نور ټپیان شوي دي.
اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونه ته چې نجیب زمان چمتو کړي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د کاسازر پروژې د برېښنا څخه د استفادې او انتقال لپاره پورې یو نوې طرحه کار کوي. د دغه وزارت د انرژي مرستیال امان الله غالب ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نوې طرحې له مخې به په پلیخومري کې د کاسازر پروژې د برېښنا د انتقال او استفادې لپاره یو سیستم جوړ شي. دوی وایي په پلیخومري کې د برېښنا د انتقال یو سټېشن جوړ چې چله دې طریقې موږ کولای شو د کاسازر پروژې برېښنا هم واخلو او هم له دغه طریقې د کاسازر پروژې او خپل تولیدي برېښنا نورو هیوادونو او پاکستان باندې وکړو. د انرژي د برخې کارپوهان وایي چې د کاسازر پروژې برېښنا د افغانستان لپاره په ګرانه بیه تمامېږي او کچېري دغه انرژي پاکستان ته ترانزیت شي ګټه به افغانستان ته زیاتوي. د سوداګرۍ او صنایعو خنوای په افغانستان کې د مالیاتو پر عایداتو قانون د سوداګرو لپاره ستونزې جوړې کړې دي. د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه قانون لمخې په ګمرکونه کې مخکله مخ کې د سوداګرو څخه 8% مالیا اخیستل کیږي او هم بیا درې میاشتې وروسته بیلانس ورڅخه غوښتل کیږي چې له امله د 2500 سوداګرو جوازونه لمیزه تللې دي.
دغه سیستم د تاجرانو لپاره او د سرمایدارانو لپاره د ډېر طاقت پرساده تقریبا تر اوسه پورې 2500 جواز دغه مشکلات په اساس باندې چې خپل کاروبار یې د منځه وړو.
د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې د مالیاتو پر عایداتو قانون اوس مهال په افغانستان کې د تطبیق وړ نه دی او په اسانه به د تجارت په برخه کې فساد ته زمینه برابره کړي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بې په دې توګه دي: یو بوجي 9.5 کیلوي بهرني اوړه 1300 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2400 افغاني، یو درې نیمنی بوجي بوره 1550 افغاني، 14 لیټره غوړي 1080 افغاني. او نن د کابل په بازارونو کې پېټرول او ډیزل تیل په دې توګه پلورل کیږي: یو لیټر پېټرول تیل 9 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل په 15 افغانۍ پلورل کیږي. د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 6.48 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورک ویب پاڼه کې له نورو خبرونو سره یوځای کتلای شئ. اوس به هم مرشول کنر از موږ د همکار روحل انوري راپور ته په کنر کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې ریاست لخوا لسلو زیاتو غریبو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وشوه. دغه خلک وایي چې په کنر کې نورې زیاتې داسې کورنۍ شته چې مرستو ته ډېره اړتیا لري او باید چې هغوی سره هم د مرستو زمینه برابره شي. په همدغه راپور سره زموږ د راپورونو برخه ختمیږي. له هغې وروسته حقیقت سره او تاندې څانګې پروګرامونه هم مه هېروئ.
د کونړ والی وحید الله کلمزی د مرستو د ویش پر مهال ازادي رادیو ته وویل کومو کسانو سره چې نن د خوراکي موادو مرسته کیږي په ولسوالۍ او مرکز کې سروې شوي او هم دوی د مرستو مستحق ګڼل شوي.
دغه مواد د موږ د کونړ ولایت د حوادثو سره د مبارزې د ریاست یا ادارې دخوا چې په مجموع کې د دولت کومک دی د کونړ ولایت نن ورځ 102 د بضاعت او متضرر کورنیو ته چې دی طبعاً د طبعي آفاتو په وجه متضرر شوي دي او د فقر په حالت کې ژوند کا دو ته ورکول کیږي. په دغه موادو کې یوه بوجۍ 50 کیلو د وریجې، 10 کیلو بوره، 5 کیلو لوبیا، 5 کیلو غوړي او 1 کیلو چای شامل دی.
یو تن سپینګیری چې مخې ته یې کومک شوي خوراکي توکي پراته دي وایي په شوي مرسته ډېر خوښ دی.
نوم مې ګل احمد نور نمونی د شګالو دا جده غریبانان تو او به وسه خلکو له غلي غریبانان له از حکومت څخه الله خو کې کومک یو امداد وکړو.
څه شی چې درکو
کینی را کښین چیرې کو لو به دا وړیدې ورجې خپل خوشاله
خلک وای په کونړ کې نورې زیاتې غریب او بیچاره کورنۍ موجود دي چې هر وخت اړینو مرستو ته اړتیا لري او باید چې هغوی سره هم د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې ترسره شي. کونړ والی وای هڅه کوي چې پاتو کسانو سره هم د مرستې کولو کوم درک پیدا کړي او هغوی ته هم کومک ورسوي.
دغه لړۍ دوام لري انشاءالله په آینده کې هم توضیح لرو وګورو څومره چې د موږ توانایي وي. دغه په پخانه حوادث کې چې کوم خلک متضرر شوي وو اقتصادي وضعیت ډېره خرابه وه نمو لازمه و بله چې دوی سره یو څه مرسته وکړو.
خلک وایي د کونړ زیاته سیمه غرونو او سیندونو نیولې، دوی لږ ځمکې لري، بل کار او روزګار نه لري او څه چې له لږو ځمکو ترلاسه کوي په هغوی د کورنیو ګزاره نه کیږي. نو حکومت او مرستندویه ټولنو ته پکار دي چې دغو خلکو ته داسې کاروبار پیدا کړي چې ورسره یې اړتیاوې پوره شي.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د شمیرو لمخې ځوانان د افغانستان د وګړو شاوخوا 15 سلنه جوړوي، خو له بې تعلیمۍ نیولې بیا تر روزګارۍ او ناسم چاپیریال او کډوالۍ پورې دا ټولې هغه ستونزې دي چې دا مهال افغان ځوانان ورڅخه کړیږي. نو دې ته په کتو ولې حکومت د ځوانانو اړوند چارو لپاره خپلو تشکیلاتو کې زیاتوالی نه راولي؟ آیا هغه ستراتیژي چې افغان حکومت د ځوانانو لپاره په پام کې نیولې د ځوانانو د ستونزو د هواري لپاره به ګټوره تمامه سي؟ دا او د ځوانانو اړوند نور مسایل د حقیقت صدای په پروګرام کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو له معین کمال سعادت سره زما قسیم سلمل په مرکه کې څېړو. ډېره مننه سعادت صاحب چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. د لمړي سوال په توګه کراته وایس چې د ځوانانو لپاره چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي، فکر کوي د غوي د ستونزو د لری کېدو لپاره همدا یو معینت کافي دی او که ستاس په نظر باید د وزارت په کچه یو لویه اداره ورته ووسی؟
کله چې ښه مینجمنت موجود وي او کارونو ته په ښه سمه توګه رسیدګي وشي بیا یو معینیت هم کافي شفي دی. دلته ځینې ځوانان دا غوښتنې کوي چې دا باید په وزارت باندې یا په مستقله اداره باندې بدل شي، خو د افغانستان اوسنی امکاناتو ته ګورو چې ګورو د افغانستان د حکومت او فکر نه کوم چې د کار باندې د داسې زر کار وشي. خو بیا هم موږ له حکومت نه خپلو مشرانو نه دا غوښتي دي چې زموږ امکانات چې دي زموږ بودیجه چې ده هغه باید له دې هم ډېره شي. زموږ مشرانو خاصتا جلالت ماب جمهور رئیس د هغوی میرمنې هغوی سره موږ ډېر ګورو. امید لرم چې امکانات جا دا به فراخ شي او زمونږ کارونه چې دي هم اوسه پورې ښه روان دي. نو د افغانستان د بودیجې ته په کتو سره تر اوسه پورې به داسې څه پلان نه وي چې هغه د په وزارت یا په بله اداره باندې بدل شي. مونږ د ټولو مشرانو سره ځوانانو سره کېناستو، فیصله په دې وشوه چې باید معینیت ته امکانات ډېر شي.
یعنی فکر کوي چې د کار کیفیت باید لوړ سي، ضروري نه ده چې معینیت لوړ سي یا بله اداره رامنځته سي.
مونږ دا وایو چې کچېرې امکانات بودیجه همدغې معینیت ته اضافه شي، مونږ په ټولو ولایتونو کې ادارې لرو، خاصتا قوي ځوانان لرو، داسې ځوانان چې هغه اضافه کار کوي، ولنټیر کار کوي. همدغه معینیت د وزارت ځواب هم ویلی شي، د مستقلې ادارې ځواب هم ویلی شي، او مونږ تر اوسه پورې ښه روان یو.
د ملي وحدت حکومت د ځوانانو په ژوند کې د یو مثبت بدلون لپاره په تېر یو نیم کال کې څه کړي دي ستاسو په نظر، او څه پلانونه راتلونکي لپاره موجود دي؟
تاسو چې د ملي وحدت حکومت خبره وکړه، په دې موده کې مونږ هم دغه پوسټ راغلی یو. کله نه چې مونږ دغه پوسټ راغلی یو، په کم وخت کې مو ډېر کارونه کړي دي، له کمو امکاناتو مو ډېر کار اخیستی دی، او ښه مدیر هغه دی چې له کمو امکاناتو نه ډېره ګټه واخلي. نو مونږ ډېر څه کړي دي. مونږ د افغانستان ډېرو ولایتونو ته، ولسوالیو ته، کلو ته، حتی د یوه تکړه ځوان کور ته ورغلی یو، د هغې حجرې ته ورغلی یو، له هغوی سره په بېلابېلو اړخونو کې کار کړی دی. مونږ د تعلیم په برخه کې په زرګونو کسان په پوهنتونونو کې داخل کړل، په د ژب زده کړو په کورسونو کې، همداشان په نورو اړخونو کې، همداشان یو شمېر ځوانان مو بهر هېوادونو ته د زده کړو دپاره ولېږل. د دې تر څنګ د سپورټس په برخه کې، همداشان د کارموندنې په برخه کې، په نورو عرصو کې کله نه چې مونږ د غذایي ته راغلي یو، خورا ډېر کار مو کړی دی. دلته ځوانانو سره چې مونږ مخامخ کېږو، هغوی زموږ له کارونو نه خوښ دي. امید لرو چې مونږ به په راتلونکو کې چې 15 کلنه ستراتیژي لرو، 15 کلونو کې مو ډېر ګڼ شمېر ځوانانو ته کار،
یعنی د دې ستراتیژۍ ټینګار او تمرکز به مو تر ډېره پر کومو برخو وي؟
هر هغه اداره چې هغه پالیسي او ستراتیژي ولري، مدیران صاحبان وایي چې هغه کمپلیټ اداره شوه. نو په راتلونکو څو ورځو کې به زموږ اداره کمپلیټ شي، په دې معنا چې مونږ به رسمي ستراتیژي ولرو. په دې 15 کلنه ستراتیژۍ کې د روغتیا، صحت، سپورټس، کارموندنې، د ځوانانو ونډه په حکومتي ادارو کې په دې کار کوو، او ډیر قوي پلان مو ورته جوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو سره ډیر نږدې کار کوو، تر څو زموږ دغه 15 کلنه ستراتیژي په راتلونکي کې بریالۍ وي. بیا 10 کلنه، 20 کلنه، ان 25 کلنه ستراتیژي جوړوو.
افغان حکومت ولې بهر ته د ځوانانو د تېښتې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی؟ د حکومت ټینګار دا دی چې ځوانان باید ولاړ نه سي. نو تاسو د هغوی د ژوند د ښه والي لپاره څه ډاډ ورکولی سي؟
دا چې ځوانان په افغانستان کې پاتې شي، مونږ بېلابېل پروګرامونه پیل کړي دي. یو د عامه پوهاوی پروګرامونه دي، بل دوی ته د کارموندنې پروګرامونه دي. مونږ ډېره هڅه کړې ده چې هغه ځوانان چې له افغانستان نه درومي، هغوی په افغانستان کې پاتې شي، په خپله په افغانستان کې کاروبار ترسره کړي. خو لوی لامل د حکومت کمزورتیا هم نه دی. لوی لامل دا دی چې په تېرو 2 کلونو کې خلکو یو څه پیسې پیدا کړې، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووتل، هغوی چې له نړیوالو ځواکونو سره کار کوي، هغوی ډېر نورو هېوادونو ته درومي، یا خپله هغه هېوادونه چې دوی په افغانستان کې کار ورسره کوو هغه هېوادونه یې غواړي، یا ځینې په قچکي ډول چې دي په هغې باندې، په قچکي لارو باندې درومي. مونږ د دوی د پاتې کېدو دپاره د اسلام له نظره وزارت حج اوقافو سره، همداشان د وزارت تحصیلات عالي سره، وزارت معارف سره، وزارت مهاجرین سره، وزارت داخله خارجه، له نورو عامه مدني ځوانانو ټولنو سره کار کوو چې هغوی ته مونږ دا قناعت ورکو چې ځوانانو خپله انرژي، د ځوانۍ انرژي په نورو هېوادونو کې مه مصرفوئ، نور هېوادونه مه جوړوئ، راځئ چې د ړنګ وطن جوړ کړو. نور هېوادونه جوړ دي، او مونږ دوی ته وایو چې اروپا ته مزه، راځئ چې له افغانستان نه اروپا جوړ کړو. تاسو به په نورو هېوادونو کې مزدوران وای، په ټیټه سطحه به کار کوئ، خو دلته په افغانستان کې تاسو به په لوړه سطحه کار کوئ، او ډېر قدر عزت به مو وي.
بلې، او د وروستي سوال په توګه کراته وایس چې د ځوانانو د تېښتې یو علت بیکاري ښودل سوې ده. فکر کوئ دا مسله څومره جدي ده، او تاسو څه ارقام لرئ په دې برخه کې؟
منو چې تر و بریده پورې د بیکاری ستونزه هم شته، خو مونږ د یو شمېر به سفر به هیوادونو سره هم دا شان زموږ سفارتونه چې په ځینو هیوادونو کې دي په هغې سره کار کوو. په راتلونکي کې به په سلګونو زرو ځوانانو ته دننه په افغانستان کې او له افغانستان نه بهر چې کومو هیوادونو سره زموږ قراردادونه روان دي هغوی ته به یې ولیږو. په دې کې که نجار دی، که رنګمال دی، که ګلکار دی، که ډیراور دی، که ډاکټر انجینر صاحب دی، داشتن پنور اڑخونو که مونگ پا دی بانده دیر جدی کار کو. خو گوره دا بیکاره استونزا پا دی ورسته یو نیم کال که رمینسته شوا دا دستی زر نشی حل که دی زوانانو نمو غختانه داده چه حوصله وکه. بلا غختانه مو داده چه زوانان دی هر سپو حکومتی درو که نگواری، زوانان باید بل سرمایه گزار خپل کلیوال خپل پیجندگلوی چه آغا سرمایه لاری آغا باید تشویق که چه پا افغانستان که سرمایه گزاری وکی دوی هم په هغې کمپنۍ هغې فیکټري هغې کاروبار کې ورسره مشروف شي. تقریبا داسې خاصه احصایه خو نشته دی چې څومره کسان به وي، ځکه چې د افغانستان نفوس شمېری چې ده هغه هم تر اوسه پورې په رسمي ډول نه ده تکمیل شوي. نو داسې خاصه شمېرنه چې څومره ځوانان په کومه برخه کې، په انجینرۍ برخه کې ډاکټران څومره بیکاره دي، رنګمالان څومره یا نور داسې شمېره نشته دی. په دې باندې کار روان دی چې مونږ هغه ځوانان چې په کومو کومو برخو کې کار لري یا په کومو برخو کې دوی کار نه لري، اینی بیروزګاره دي، مونږ په یو ډیټابیس باندې کار کوو. دا به هم په راتلونکي مودا کې معلومه کو بشپړ بشي.
مننه سعادت صاحب.
ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د روژې فلسفه دا ده چې مور د وږي له زړه خبر شي او د اختر لمانځل داسې چې شتمن له غریب سره خپله خوښي وویشي. په روژه کې مو چاته خیر ورسید او که نه؟
ډوډۍ مو ورته واخیسته خو ډېرې زیاتې دعاګانې.
هغه څوک چې خپل مال په بل چا باندې مصرفي بیا خصوصا
د ورورولۍ د وطن دوستۍ احساس ده چې د تا شخصیت ورکوي.
دوستانو د دې موضوع تر څنګ په نننۍ خپرونه کې د نامزاد هلک کورنۍ لخوا د نجلۍ کورنۍ ته د عیدې یا د اخترې د وړلو دود په اړه هم غږیږو. یوې بلې تاندې څانګې سره مو زه نورګل شفق ملګری یم. خیلا سونه خوبا پزړه رو خلق سره کوي، پزړه بیمار یا بیوسه خلق د یوې ګولې ډوډۍ په غم کې وي. دوستانو د دینی عالمانو پر وینا د روژې د فرضیت یو مقصد دا هم دی چې مور د وږي له نسه خبر شي او د خیر لاس ور وغځوي او په اختر کې خپل خوښي ورسره نیمه کړي. راځي څو ځوانانو ته غوښ شو چې په روژه کې چاته څه خیر ورسید.
نو می سلام درې کاپسا ولایت د تګابل سوالي اوسیدن کېما فقیر ولز ډیر د افغانستان کې خیر خې کړي مستحق یا حقدار دي. یو بې وزله خلک یو ډوډۍ اته وایي چې ډوډۍ مور ته واخسته خو ډېرې زیاتې دعاګانې وکړي. ما باندې دا دوه ډېرې ښې ولګېدي. نورم تشویق کوم پاینده که بعد اینا نورم کو مگو کو.
نم میم احمد اسماعیل و مرخیل دی میدن وردن گوله تروس پوری خو می ندی کرو خواهد بلا اختر دم انشاءالا نیت دا چه دیر و دوستان سر سم لواسی که کیوک چه احتیاجی و سر بکمک کو انشاءالا.
محمد علم خبری کو ما دی بغلان ولایت ما ما یو پلان نیوله دا غربان لپار انشاءالا و تالا چه باختر که سر زردی کمک کم وس مطابق بانده دا چه اغیب خوراکی تو که اخلی کالی مالی اخلی زغور کو ما.
ملګرو دا موضوع می پر خپل او د تاندې څنګه پر فیسبوک پاڼه هم له ملګرو سره شریک کړه. دوی څه راته لیکلي؟ نظرونه وګمه رشیدی او مسوده نیازیل ولی.
ګل تاګا ویلی کی پروژه کې د اختر لپاره په سودا پسې لاړم. زموږ د کور ترڅنګ دی وی فقیر کورنۍ یو ماشوم راته وویل چې کاش سما له الله هم ژوندۍ وای چې نن یې د تاغوندې مکته هم د اختر سودا راوړی وای. وای سترګې مې راډکې شوې د سودا پند مې د دوی کور ته یوړ او کور کې مې بهانه وکړه چې سودا مې هېره شوه، سبا به یې راوړم.
جانان خدرخیل لیکي چې یو شپه مې له تراوه وروسته ځان ته د خپلې خوښې خواړه پاخه کړل. زما کوټې ته مخامخ جمعات نه یو کس راغی، وی ویل موږ دوه مسافر یو او په هغه جماعت کې مو شپه ده، ما خامو په عبورو جماعت کړي که څه خواړه لري، وای زما زړه درد وکړ، ډک دیک تیار خواړه مې دوی ته وسپارل او ما هغه شپه پیشلمی په تریخ چای او ډوډۍ وکړ، خو سبانۍ ورځ مې تر نورو ورځو ډیره خطیره شوه.
حمید ګل شیرزی لیکلي، هغه بله ورځ له روژه ماته مخکې د باندې ووتم او تر خپله وسه مې د سړک په غاړه ناستو فقیرانو سره مرسته وکړه. د دوی په خوشحالۍ کې مې داسې خوند او خوږ لخت حس کړ چې پخوا مې کله هم نه و حس کړی.
تحسین الله همدرد له خوست لیکي چې زما پلار تل له غریبانو سره مرسته کوي. یو ځل یې موږ ته د اختر لپاره یوه جوړه کالي وکړل، خو یو بل مستحق ځوان ته یې دوه جوړه کالي وکړل. همداسې وخت نا وخت یې د روژه ماتي لپاره خلکو ته غوښه اخیستې چې دغه د خیر کارونه یې موږ هم نورو سره مرسته کولو ته هڅوي.
عرفان اسمت لیکي چې د الینګار سیند په غاړه هر مازدیګر ګڼ ځوانان سره راټولېږي. د دوی ترمنځ مو یوه ورځ یو ځوان ته ورپام شو چې هر ماښام به یې له دې سیند یخې اوبه کورته وړي، ځکه چې د یخ اخیستلو وسې نه درلود. موږ ملګري سره راټول شو او پیسې مو ورته راټولې کړې چې پاتې روژې یخ واخلي او روژه په سړو اوبو ماته کړي.
متل دی چې انسان تر خپل وسه پړ دی. د پکتیا د زورمت ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرشید عثماني وایي چې که کوم ځوان له چا سره د مرسته کولو وس نه لري، نو دومره خو کولی شي چې د خپلې سیمې تجاران او شتمن خلک نورو سره مرستو ته وهڅوي. د ده په قول،
تیر کال په رمضان کې یو کس و چې د حاجي عبدالمجید په نام باندې و. د روژې له اولې نیټې څخه د روژې تر دیرسم تاریخ پورې د موږ ولسوالۍ ته تقریبا روزانه به 400 کیلو غوښه دراوړه چې نه خلکو ته به روژه مات برابراوه. ځوانانو ته دا کار د چیرته د امکانات لدی سره نوي چې چا سره نغدي یا مالی مرسته وکړي، دوی کولی سي ملي سوداګر تجاران بزنور خلک دي ته تشویق کړي. د غریب خلکو لیست دوی ته وړاندې کړي چې د موږ په سیمه کې منطقه کې د غریب خلک دي، دوی سره ادي مرسته لپاره باید ملي سوداګر او تجاران تشویق سي.
دوستانو، پیغله ارزو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصله ده. دا وایي چې نورو ته په خیر رسولو کې که یو خوا اجر دی، نو بل خوا په ټولنه کې د خیر رسوونکي ځوان شخصیت هم ورسره لوړي.
ما په نظر سلف فساد د شخصیت مثبت اغیزه کوي، ځکه په داسې توګه باندې هغه ټولنه کې ځان ته یو ښه موقف پیدا کوي. خلک ورته د احترام په سترګه باندې ګوري، د یو ښه انسان په سترګه باندې کتل کېږي. ورته د ورورولۍ د وطن دوستۍ احساس د چې د تا شخصیت ورکوي.
د مذهب بنیاد پرستو د انسان خوندري سي پن پر لوی مذهب انسانیت دی، محبت لوی سجده ده.
د کابل د پولی تخنیک پوهنتون د دینی علوم استاد سید الرحمن احساس هم وایي چې د اجباري صدقو لکه زکات، کفاره او د نظر ترڅنګ که یو څوک د خپل نیک نیت په اساس نوره اضافي مالی مرسته له حاجتمندو سره کوي او د خیر ښېګڼې کارونه ترسره کوي، خلک هغه ته په ښه سترګه ګوري او درناوی کوي.
د زکات او د کم اجباري مالی عبادتونه چې دي، دا یوازې دې لپاره نه دي چې د خلکو مشکل پرې حل شي. دې ترڅنګ یو بل فلسفه دا پرته ده چې د نورو خلکو له زړونو نه عقدي ووزي، خلکو ترمنځ مینه او محبت او غلفت پیدا شي. نو دغه یو ځوان چې خپل پیسې په بل ملګري، په خپل امزولي، په خپل دوست او په بل وطنوال باندې مصرفي، دغه عاطفه او محبت او توجه جلبې چې د اسلام کې مطلوب ده، ټولنه کې هغه ځان ته مرتبه لري، ځان ته جای لري، ځکه مال هر چاته ډیر نږدې او محبوب شي. هغه چې څوک له چانه قرباني، نو نور خلک توان په دې باور باندې کیږي چې دا سړی د سر قرباني وي، د وینې قرباني، تم د ټولنې د رفاه او د خوشبختۍ لپاره آماده ده.
سلام دوستانو، ز شفیق موریدم. تاسو د آزادی رادیو نه تاندې سانګ خبرونه ورته.
رونغله کم اختر تفسر تا خما خروشا بل په خندروشا
ستر اختر لاله ریده په خیر دی راشي. دوستانو، د دغه سندرغاړي په څیر د یو شمیر تازه کوش د شویون جنو کورنۍ هم د هلک له کورنۍ خامخه ایدی یا اختری غواړي. د میدان وردګ اوسیدونکي شمس الرحمن خو بیا د اختر په شمول ځینې نورې ښې ورځې او مناسبتونه هم یادوي چې د انجلۍ کورنۍ خپله برخه خامخا پکې غواړي.
دا خوښ د انجلۍ د کورنۍ وي، ځکه سویا باندې میوې یا دغه جوړې یا چای چې څومره په ځیګه سویا یا بیروبار وي، هغوی پرې خوشحالېږي. لکه اختر کې راځي، د موږ په ساحو کې د درمندونو په وخت کې دا اوړه چې غنم ربدل کېږي، په دې وختونو کې ځینې میوې او جامې خلک یو بل ته سره وړي، نوروزي په شکل باندې یو بل ته سره وړي. خاص د اختر خو بیا حتمي زین داس خلک موږ لرو چې هغه اشتمن دي، په دې مراسمو باندې مشکل نه پرازي، خو لیکن موږ په ټولنه کې داس غریب او غربه خلک لرو چې هغه د دې وس نه لري د همدغو مراسمو په خاطر باندې خپل ځوان زوی ته کوزده وکړي. د دې دود له منځه وړل پکار دي، نه واخلي نه چاته ورکړي.
په اخترونو کې د انجلۍ کورنۍ ته د عیدي یا د اخترې وړلو دود او رسم په اړه ځوانان څه وایي؟
زما نوم ګلبهار پکتین ده او د پکتیا ولایت. که هغه خلک چې بې وزله دي او د عیدي پیسې هم نه لري، یا له کورنۍ باندې ډېر جبر ده او زور ده، د نامزادې د کورنۍ لخوا یو جبر په هغو خلکو باندې ښودل کېږي چې تاسې به دومره شی راوړی. دا رواج باید ورک شي، څه ضرورت ده؟
نیلوفر یم د پنځم کابل زده کوونکی. باید چې خلک دا مصرفونه ورو ورو د بینه یوسي، په دې خاطر چې ډېر ځوانان چې دي تر اوسه پورې بې واده نه پاتې شوي دي. د دغې عمده علت دا دی چې دوی پیسې نه لري چې واده وکړه او دا ډېر مصرفونه دي.
نصر احمد شهاب یم، د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ یم. خپله مې کوژده کړې او زموږ په ځای کې د شکر دا رواج هم دومره نشته. هانو که په خپله خوښه مڅوار وړو، هغه به نو زموږ ځواني وي. خو شته دي داسې خلک پېژنم، ملګري مې دي چې شل زره پنځه ویشت زره داسې دوی قرض کوي. هغه یو د اختر په ورځ چې دی سر کړه ځي، د هغو نه مصرف کوي.
زما نوم سید دی، ورور کوژده مو چې کړې دی. هغه مغسې مصرف غړي، یعنی عیدي کې باید طلا بنګړي همدغه قیمتي لباس او دا نوره میوه وچ او لنده دغه میوه باید تاسو ورسره وړئ. نو زیاتره خلک د دې په خاطر چې پیسې پیدا کړي، د هغه د خاطر نور ځای ته ځي، لکه ایران دو ځای ته ځي، مجبور دي چې دغه کارونه وکړو.
خفا خلق دی خدای خوشحاله کړي. دغه تازه کوژده شوې پیغله لیلا ځکه خوشحاله ده چې په وخت عیدي ورول شوې ده. لیلا وایي چې د هلک کورنۍ اقتصاد په کتو باید له هغه د عیدۍ غوښتنه وشي.
ما ډېر زیات خوشحاله احساس وکړه چې زما سره د خسر کورنۍ مې دومره مینه لري چې په وخت سره یې موږ ته نصیر راوړله. زما په نظر هر انجلۍ باید خپل د نامزاد کورنۍ ته وګوري، د هغې اقتصاد ته وګوري، بعد هغې نه هغې نه خپل خواهش وکړي. کالي راته راوړه، سره زر راته راوړه، جلبي، ماهي، کیک، کلچې، وچه میوه.
خو د کابل پوهنتون یوه محصله مینا نظری بیا وایي چې عیدي یا نوروزی باید د تحفې په ډول وي، او تحفه خلک په خپله رضا یو چاته ورکوي، نه په قصدن غوښتلو او شلګي.
دا داسې څه دي چې یعنی یوه ډالۍ ده د هلک د کورنۍ راوځي، نجلۍ کورنۍ ته یې راوړي، او د یو خوشحالۍ فضا رامنځته کول دي اصلا. خو که چیرې هلک وس ونه لري، د دې توان ونه لري، نو دا ضرور نه ده چې نجلۍ کورنۍ هغه اړ باسي. قصدن غوښتل هیڅ لازم نه دي.
په اسلام کې یو چاته د تحفې یا د یو څه هدیه ورکول جواز لري، خو چې په خپله خوښوي. دا خبره دوستانو د کابل د پولي تخنیک پوهنتون د دینی علومو استاد سید الرحمن احساس کوي او زیاتوي:
موږ تاسو کزانته د یو مسلمان پر سترګو ګورونه، باید د پیغمبر طریقه په ودونو کې هم عملی کو، په نکاحونو کې هم عملی کو. هیڅ نو ثبوت نشته چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نامزادۍ له مرحلې نه د واده تر مرحلې پورې، که اختر راغلی ده او که روزه راغلی ده، یا داسې میاشتې ورځې چې موږ ورته په احترام باندې قایل راغلی، هغوی د خپل نامزاد او یا د خپل ملکوهې لپاره تحفې ورلېږلي وي. مینان پر شریعت کې د دغه شی تحفو ورکولو هیڅ نو ثبوت نشته ده که د هدیې او د تحفې پر نامه څوک چاته څه شی ورکوي جواز لري. که دا د واده او د نکاح او د دغو شرعي مسایلو یو جز بولي، دا به بدعت ده، ناروا ده، حرام ده، همې ورکوونکې ګناګاریږي، همې اخیستونکې ګناګاریږي. د نجلۍ کورنۍ د خوانه که داسې غوښتنې کېږي، دا هم ناروا غوښتنې دي، دا جبري غوښتنې دي. د نجلۍ کورنۍ باید داسې ناروا غوښتنې کله هم لالک نه ونه کړي.
دوستانو، که په خپله ځوانان او خصوصا د نجلۍ کورنۍ د واده اړوند ناوړه دودونو د مخنیوي لپاره کار وکړي، نو د غوربند اوسېدونکي فضل مالک ظریف په څېر ګڼ ځوانان به خوشحاله او آرامه وي. دی له خپلې خسرګنې ولې راضي دی؟ وا به ورو
کوژده مې کړی پنځه میاشتې کېږي. هر څوک خپله په نامزادي دورې کې دا شی نه کوي. خو زما خسر ما ته دایم ویلې چې عیدي مروړه چې عیدي آرامه ده، او ما خپله عیدي وړي نه ده تر اوسه چې وړله مې راباندې په کار کې ده. زه خپل خسر خوږې نه واقعیت خوشحاله یم، او باید ټول خلک همداسې وکړي. څه چې اسلام کې روا دي باید اسلام په لاره باندې لاړ شي، او خپله اقتصاد ته وګوري، خپل د زوم اقتصاد ته وګوري چې د وسې نه کېږي که نه کېږي.
ولے ولے داسوشی چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردې مزدورې مړوشي.
همزولو د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره واده خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/تاندې څانګې. او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریک کړئ: shafaqn@rferl.org. الله مو مچ
شان خپلای دی شان خپلای
خلقو 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 ی خلقو 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 منی سے جوندون تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جان خپل دے جان خپل دے جان خپل دے جان خپل دے خله 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 ده جون 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 خله ده خله 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 ده جون خله ده جون خله ده آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کئی لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سرپ نک روزوئے دے ناوے سپین مڑ ون کو لائے دے جن 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 کو لائے دے جن 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 کو لائے دے لکا غنم کے دیگی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا ಲಕ್ಕ ಗಾಣೆ ಸರರ ತಾವ ಮಂಡ ಲಕ್ಕ ನಾವೇ ನರಾರವಾನ ಶಿರ ಲಕ್ಕ ಯೋ ಹೋ ಗಣೆ ಹಮದಾಸೆ ಬಂಪ ಬಂಪ ಕೊಲೈ ದೈ ಜ್ವನ್ 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 ಕೊಲೈ ದೈ ಯ ಖಲ್ಕು 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 ಕೋಲ್ ಖಲ್ಕು ಮನಿ ಸೈ ಜ್ವನ್ ತಟೋ ಪಕ್ ಮನಿ ಸೇ